السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې 29 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له انیسا اجمل ناورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې حکومت ته د اسلامي نظریاتي کونسل د ختمولو سفارش کړی دی. د مومند جنسې په پنډیاله کې په یوې چاودنه کې دامن کمیټې دوه غړي زخمیان شوي دي او د ترکی په اتاتورک هوایي ډګر کې په بریدونو کې د وژل شوو شمېره 1000 ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل، د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو په اړه قائمه کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په پوځي عدالتونو کې د بشري حقوقو کارکونکو ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي او اسلامي نظریاتي کونسل دې ختم کړي. تیر ورځ د یادې کمیټې په غونډه کې سینیټر فرحت الله بابر وویل د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا سینټ ته د ښځو حقوقو د قانون په اړه پستول شوې مسوده کې په خصوص تشدد خبره جایز ګرځول شوې چې له وجې په هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد زیات شوی دی. فرحت الله بابر دا هم وویل چې د پوځي عدالتونو په روانو مقدمو کې د بشري حقوقو کارکونکي که د مبصرینو په توګه شامل کړل شي نو د هغو تورونو مخه به ونیول شي چې ویل کېږي د پوځي عدالتونو کارروایانې شفافه نه دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي د تحریک انصاف مشر دی د خیبر پختونخوا حکومت ته هدایت ورکړي چې د افغان کډوالو احترام او له سره سم چلند وکړل شي. زاخلوال په خپل فیسبوک پاڼه ویلي تیر ورځ په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره ملاقات کړی. نوموړي ویلي عمران خان د افغان مهاجرو سره په ناوړه چلند خفګان څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې په دې اړه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او پولیسو سره رابطه کوي. د کوټې د پولیسو بیان وایي چې تېره شپه د دغه ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې وسلوالو څلور پولیس وژلي دي. شهزاده فرحت زیاته کړه چې وسلوال په تېښته کې بریالي شوي او د دې پیښې پلټنې دوام لري. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمهواري منلې ده. د مومند ایجنسې د میچنې بایو کادو کورونو خلک وایي د اف سی آر د اجتماعي ذمهواري تر قانون لاندې د حکومت لخوا د خلکو د دوکانونو تړل د بشري حقوقو خلاف ده. پرون ماښام د مومند ایجنسې سرکاري انتظامیه د میچنې بایو کورونو او کادو کورونو د خلکو دوکانونه تړلي دي او امر یې کړی دی چې یادو سیمو خلک به د سمکو نه فصلونه او د څارویو لپاره ګیا هم نه وړي. د سیمې اوسیدونکي ګلنواز نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
پله ذمواري واخلی او د عوامو په اوږه باندې تاسو ټوپک کېدی یا بیا هغه ذمواري ور واچوئ نو د عوام خو په خپلو منځ کې وجنګېږي او دغه رنګ تشدد به نور هم یو په دوه باندې شي. حکومت خو ریاست د دې لپاره وي چې هغه به د عوامو نه ټیکس اخلي او دغه ټیکس په بدله کې به عوامو ته سیکیورټي ورکوي. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې تاسو عوامو ته په سیکیورټي ورکولو کې مخلص شئ.
په دې وروستیو کې انتظامی چارواکو ویلي وو چې دا ګام یې درې اونۍ وړاندې د دوو سرکاري نوکرانو د وژنې په بدل کې پورته کړی دی، خو یاد دي وی چې د دغو دواړو کسانو د وژنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې وه. د مومند ایجنسې د پنډیالې تحصیل په دویزې سیمه کې بمی چاودنې د امن کمیټې دوه غړي زخمیان کړي دي. یو امنیتي چارواکي نن مشال لیډیو ته وویل چې تېر ماښام په زاو نومي کلي کې د امن کمیټې غړي وحید او خیال باچا په موټر سایکل روان و چې ورباندې د سړک غاړې چاودنه وشوه. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د اقلیتي څانګې یو غړي جاوید پیارا ویلي چې حقانی مدرسې ته د 150 روپو په مالي مرستې هیڅ اعتراض نشته، خو دغه شان دې مدرسې ته ځانګړی بجټ نه ورکول کیږي. تېر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال جاوید پیارا زیاته کړه
مدرسې ته ورکړی دی هغه ګورمنټ خپل هغه دی که نه سوچ دی هغه پالیسی دی هغه پروګرام دی زمونږ ته هغې ته هېڅ اعتراض نشته که نه، خو زمونږ دا وو چې زمونږ چې کوم اقلیتي فنډ دی که نه هغې نه خو دا کټکولو به کار نه دی زمونږ خپل ډېر زیات مسایل دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د دې روان او راتلونکي کال په مالی بجټ کې په کوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق حقانیا مدرسې لپاره د 150 روپو مالی مرستې مختص کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیه په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړی دي. د ارګ او اجرائیه ریاست لخوا د جاری شوو اعلامیو په حواله نن دواړو افغان مشرانو د ترکیه په هوایي ډګر کې بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. الته د استنبول گورنر ویلي دي په اتاتورک هوایي ډګر کې په خونړیو بریدونو کې د وجل شوو شمیره یو سلویښتو ته رسیدلې او 239 کسان پکې زخمیان شوي دي. له دې وړاندې چارواکو د زخمیانو شمیره یاده کړی وه. پرون درې ځانوژونکو په ایرپورټ کې د راتلونکو مسافرو په ټرمینل کې بریدونه وکړ. الته په اتاتورک هوایي ډګر کې له خونړیو بریدونو یو ورځ وروسته پروازونه بیرته پیل شوي دي. کزاکستان پرون د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غیر مستقل غړیتوب دوه کاله دوره وګټله چې رسمي وخت یې د راتلونکي کال د جنوري له میاشتې پیلېږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 193 غړو هیوادونو د ټاکنو په دویم پړاو کې په 138 وټونو کزاکستان په تایلند غوره کړ. د دې پریکړې په بنیاد کزاکستان د امنیت په شورا کې د ایشیایي هیوادونو لپاره چوکۍ ترلاسه کړه چې په شورا کې د غیر مستقل غړیتوب معنی لري. او اخیری خبر دا چې اروپایي اتحادیې مشران نن په دویم ورځ خبري کوي چې د برتانیا د وتلو وروسته د یادې اتحادیې په اړه دوباره غور او په دې برخه کې تیاریانې وکړي. دا لاغ وروسته دا چې په برتانیا کې د اروپایي ټولنې د پرېښودو په اړه تیرونه خلکو رائے واچولې. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رابی اکرم خان درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ 70 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 60 پیسې او په 28 روپۍ 90 پیسې. افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 او کم نه کم 20، بنو کې یو کم 30 او 40 او په کوټه کې 45 او 20 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انی ساجمل درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رابیا اکرم خان نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د سینیټ بشری حقوقو کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې اسلامي نظریاتي کونسل دې ختم کړل شي. یو کار پوهای
حکومت چې دی نو هغې د دې نه یو سیاسي دی جوړ کړی دی او صرف یو انفلوئنشل مذهبي پارټي هغه په خپل سایډ کول غواړي چې د هغې سړی راولي او هغه پکې کېنی.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي په تیرو څو ورځو کې یې قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو خلاف قانوني کاروایانې کړې دي. خو افغان کډوال وایي
مونږ د حکومت نه دا هغه غواړو غنه چې مونږ دپاره یو دوه کاله ټیم نور وایي مونږ باندې ډېر سختي تیریږي. پولیس والا بازابول کی جیلونه ته نه ډک دي. تا ته کسان په هغه کې لټین کې اچي.
د مومندو پولیټیکل چارواکو د اجتماعي ذمہواري قانون لاندې د بای کورونو او کادو کورونو کامونو دوکانونه تړلې دي. اوسیدونکو وایي
غلطه فیصله ده، دوکان نه مونږ بند کړو او مګي مونږ بند کړی.
د دلجان پلازې دکانداران وایي د امنیتي وجوهاتو په بنیاد مارکیټ ته تړل کې دوه لاملې کاروبار متاثر دي.
د زموږ کاروبار به کې ختم کړي دي. موږ دا غواړو د قانون کوم دی یې کړي جلد نه جلد د زموږ مخ نه لری کړي.
دا او نور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره لرو. تر اخیره را سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د سینیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې په ملک کې په زنانو د تشدد مخ په زیاتیدونکو پیښو لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ذمہوار ګرځولې دي او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې یاد کونسل له ختم کړل شي. د کمیټې په پرونی غونډه کې ویل شوی چې دغه کونسل د ښځو په وړاندې له تعصب ډک رویه خپل کړی ده. بلخوا اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې په زنانو تشدد جایز نه دی او د ځینو خلکو په غوښتنه اسلامي نظریاتي کونسل نشي ختمېدي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله تفصیل لري.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د سېنېټر جلیل نسرین وینا وا چې په غونډه کې ویلې شو چې د اسلامي نظریاتي کونسل د زنې سفارشاتو لوجه په ټولنه کې د زنانو پر ضد منفي تاثیر پیدا شوی دی او د دې سفارشاتو د لارې زنانو ته د تحفظ ورکولو په ځای د دوی په مشکلاتو کې نور هم اضافه شوی دی. د نوموړي وینا وا
اسلامي نظریاتي کونسل د یو خاص مقصد لپاره جوړ کړی شوی وو او په کال 1999 کې چې د دوی کوم راپور راغلی وو نو هغه آخري راپور پکار وو، خو اسلامي نظریاتي کونسل اوس هم موجود دی او د دوی دا قسمه بیانونه چې نارینو ته اجازه شته چې په خپلو ښځو لږ شان تشدد وکړي او یا د جنسي زیاتې په کیسینو کې ډي ان اې ټیسټ شهادت په توګه نه قبلول، نو د داسې بیانونو له وجې یو عام تن ته حوصله ملاویږي او دا وجه ده چې په ملک کې په زنانو تشدد زیات شوی دی. نو زموږ کمیټي د حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې اسلامي نظریاتي کونسل دې ختم کړي، ځکه چې د دې کونسل هیڅ آئینی او قانوني حیثیت نشته.
بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل غړي سمیا راحیل قاضي وایي چې کونسل یې په زنانو د تشدد پر ضد دی او د ځینو خلکو په غوښتنه اسلامي نظریاتي کونسل نشي ختمی دی.
دا غو قانوني او یو آئینی اداره ده چې څو پورې 2/3 میجورټي د دې خلاف نشي هغه پورې د دې قانوني حیثیت انشاءالله برقراره دی او د دې حیثیت بومده کسی وي. بله زه دا خبر هم ټوټلي ریجیکټ کوم چې په ملک کې د اسلامي نظریاتي کونسل د بیانونو د وجه نه تشدد زیات شوی دی. په ټوله دنیا کې په ښځو باندې تشدد زیات شوی دی خو زموږ په ملک کې د هغې پرچار هم ډېر زیات کیږي.
د سینیټ د بشري حقونو نه متعلق د قائمه کمیټې او اسلامي نظریاتي کونسل د دې بیانونو په حق لا د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي
تر څو پورې اسلامي نظریاتي کونسل قانوني او آئینی حیثیت دی نو هغه خو هغه یو کانسټیټیوشنل باډي ده، هغه جوړه کړې چې وګوري چې کوم قوانین چې په ملک کې نافذ دي دا د اسلام مطابق دي او کنه. بله خبره دا ده چې په 1997 کې په دې کار ختم شو، کوم خلک چې وایي چې دا دې ختم کړی شي نو هغه دا وایي چې دې خو کار ختم شوی دی نو د دې ضرورت ختم شوی دی او د دې لپاره د آرډر یا د امینډمنټ ضرورت نشته. خبره دا ده چې حکومت چې دی نو هغه د دې نه یو سیاسي دی جوړ کړی دی او صرف یو انفلوئنشل مذهبي پارټي هغه په خپل سایډ کول غواړي چې دا هغې سړی راولي او هغه په کې کښېنه.
د سلیم احمد په وینا که حکومت دا کونسل ختمول نه غواړي نو ورله پکار دي چې یو حد ورله مقرر کړي چې کله ورته د پاکستان پارلمان کوم بل ورولېږي نو په هغې د خپل رای ورکوي، نه چې د یو قانون راوړلو نه وړاندې پرې خپل رای ورکول شروع کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د تیرو څو ورځو راهیسې د هغو افغان کډوالو خلاف قانوني کاروایانې دوام لري چې د اوسېدو قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه نه لري. د پولیسو په خبره تر ننه په زرګونو افغان کډوال نیولې دي. بلخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو د لرلو باوجود د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوږ شئ.
په پېښور کې میشته افغان کډوال انځرګل مشال لیډو ته وایي چې دوی سره قانوني ماجر کارډ هم وي خو بیا هم د پولیس لخوا تنګول شي.
مونږ د حکومت نه دا هغه غواړو غنه چې مونږ د پاره یو دوه کاله ټیم نور مو مونږ باندې ډېر سختي تیری دي. پولیس والا بازا بول کی جیلونه ته نه ډک دي. فیار یو تشناب غنه لیټین کې چې د شپې شي اتا تا کسان په هغه کې لیټین کې اچي نو دا لوبا یعنی هغه جناور سره مې کې نو زغ په لته مو جیل ته په تشنابونه کې اچول او اتا تا کسان.
یو بل کډوال مشال وایي چې ډېر شکاله په پاکستان کې تیر کړ باید دوی ته د دې ځای کارډ جاری کړي، ځکه چې په افغانستان کې ندی ځمکه لري نه کور او نه روزګار او یا دې هلته کې دوی ته کور او روزګار ورکړي.
پولیس ټانګول کې ورور پوه شي کنه بازار کې منګر دي کور کې منګ نه پرې دي پوه شي ډېر خدای ته وګوره قرآن ته وګوره زمونږ ډېر شکاله په دې پاکستان کې وشو اماغه زمونږ نوم ماجر دی او ماجر دی او ماجر دی آخر ګناه زمونږ چی شي ده.
بلخو د پېښور د پولیسو چارواکي ایس پی سیټي وسیم خلیل مشال لیډو ته وویل چې دوی ته سخت هدایت دي چې چا سره هم کارډونه یا ماجر کارډ وي او قانوني دستاویزات ورسره وي نو هغوی دې نه تنګوي او د دوی قانوني کاروي صرف د هغې کډوالو په ضد ده کوم چې په غیر قانوني توګه او بغیر اسنادو دلته کې اوسیږي. اوس پورې په پېښور کې د 2009 سیوا غیر قانوني افغان کډوال نیولې شوي دي.
افغانستان
دا پاملہ چې د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د رواني میاشتې 150 منټو پورې د ټول افغان کډوال د خیبر پختونخوا نه لاړ شي، غنی د ټول په ضد به قانوني کاروي شروع شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان سره په ملاقات کې غوښتنه کړې ده چې دغه تمیشت کډوال دی نه زبرول کیږي. قسم افغان سفارت په خپل پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې عمران خان وعده کړی چې په دې لړ کې به د خیبر پختونخوا پولیسو او ملکی چارواکو سره خبرې کوي، خو پرون د یادې صوبې حکومت ویل چې دوی نور د افغان کډوالو بوج نشي برداشتولی. له اسلام آباد رفت انجم رپورټ لري.
عمر زاخیلوال د عمران خان نه غوښتنه کړې چې په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت ته لارښوونه وکړي چې د افغان کډوالو سره د احترام، انساني او اسلامي اقدارو مطابق رویه وساتي. عمران خان د افغان مهاجرو سره په بده رویه اندېښنه څرګنده کړې او دا ویلي چې په دې لړ کې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او پولیس مشر سره اړیکې نیسي چې په سمدستي توګه د کډوالو سره خپل سلوک سم کړي. خو بل خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره تیرو دو کالو راهیسې صوبایي حکومت نه مرکزي حکومت نه په بیا بیا غوښتنه کړې چې افغان کډوال واپسې په اړه دې مؤثره ګامونه پورته کړي، خو وفاقي حکومت د صوبې په دغه خبرو عمل درآمد نه کوي.
هم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں افغان مہاجرین کی وجہ سے.
د افغان کډوالو لوجه موږ ډیر زیات متاثر شوي یو. دا کډوال د لکونو پشمیر کې په دې صوبه کې ژوند کوي، دلته په کاروبار هم د دوی قبضه ده. زموږ د صوبې امنیت هم د کډوالو لوجه خراب شوی دی. په دنیا کې چرته هم داسې نه کیږي چې دومره مودې لپاره د کډوال وسی او بیا دې کې خو ډیرو رجسٹریشن هم نه دی.
بل خو د افغان چارو کارپوه طاهر خان مشال ریډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې کمزورې شي نو زور یې افغان کډوالو ته رسي.
کله چې تیر کال غونډې شوې وې په افغانستان کې د پاکستان او د کډوالو د ادارې نو سیار او د پاکستان د دغه سفران د وزیرنو په هغه کې افغان حکومت دا ویلو چې پاکستان سره دا منلې دي چې دوه کاله بدی دا موده غزي. بیا په خپل بلادن نواز شریف هم کله تلو افغانستان ته ناغم سره دا منلی. افغانستان خو د پاکستان نه غواړي چې دا موده وغځي، دا دې پړه باندې فیصله وکړي، لیکن تر اوسه پورې فیصله نه ده شوې. نو چې فیصله نه ده شوې نو په افغانانو کې تشویش زیات شوی دی او ډېرو سره دا شک شته چې څنګه دا نن سبا تعلقات د دباو د فشار لاندې دي کېدی شي پاکستان د دغه تعلقات خراب بېدو په وجه باندې دا مودو پسونه غځي.
بل خو د افغان کډوالو د مودې زیاتولو او نه زیاتولو په اړه د ملګری ملتونو نړیوالې ادارې UNHCR ویان دی. دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وینا وا چې UNHCR غواړي چې د کډوالو مدته د کال 2019 پورې سیوا کړی شي او که چیرې داسې نه کیږي نو پاکستان حکومت له پکار ده چې نوې پالیسۍ راتلو پورې د افغانانو ته تحفظ ورکړي شي او هغوی سره دې نرمي وکړي شي.
د حکومت پاکستان چې کومه ستراتیژي ده هغه اوس هم د کابینې د فیصلې په انتظار ده. د UNHCR د خاص حکومت پاکستان ته موږ دا خواست کړې دي چې د کوم وخت پورې یو ستراتیژي باقاعده اعلان نه شوی. د سفرون د وزارت د خاصه ټول چې کوم سکیورټي ادارې دي هغه ته یو لیټر ایشو سي چې په هغه کې دا ویل سي افغانانو پخوانی کارډونه دي قبلیت لري د ایکسپایر کارډ په بنیاد باندې دا هغه سره تنگول باید نه وسی.
یاد دی چې تیر هفته کې د ملګری ملتونو نړیوالې ادارې مشر د پاکستان په دوره راغلی وو او ویلي وو چې افغانستان کې اوس هم ډېر چیلنجونه دي ته مخې ته دي. نو پاکستان حکومت د افغان کډوال لا خپل وطن ته نه لیږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو موده د رواني میاشتې په 1.5 نیټه ختمیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون ماخام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب پټک په ګډون ځینو نورو پښتنو سیاستوالانو سره ملاقات کړی دی. دا ملاقات که څه هم غیر رسمي خو په روانو مسایلو پکې خبرې اترې شوې دي. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه د افراسیاب پټک سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د ملاقات کې د شو خبرو تفصیل اوښتې دي.
پرون ماخام د افغانستان مسلم سفیر صاحب او خصوصي نمائنده عمر زاخیلوال صاحب رو جماعتی په وخت باندې دعوت ورکړې وه د پښتونخوا ځانی سیاست مدارانو ته. نو طبعا چې داسې حالات دي چې دې کې چې کوم پاکستان او افغانستان منځ کې ټینشن د تشنج دی په دې باندې تشویش دی دواړو غاړو ته او خصوصا پښتنو ته، ځکه چې تاوان کوي پښتنو ته رسیږي. کاکا تو هم بندې دلدی، کاکا دغه دی، کاکا مهاجر زور دلدی. نو دا ټول د څه مسلې دي چې په سنور ته تفصیل شول دي. لہذا ورو خلکو غیر رسمي خبرې وکړل، بتا دا غیر رسمي خبرې وي او په دې کې کوشش وکړو چې یو بل سره ځان پوه کړي حالات څنګه دي او دې حالاتونه څنګه وتل کېدای شي.
نو د دوی څه غوښتنه وه چې تاسو د حکومتي چارواکو سره په تماس کې شئ که څنګه؟
لکه چې ما هر نکړو څوکې د غیر رسمي خبرې دي، نو دې کې داسې لکه چې داسې مذاکرات وو چې جده وي او کې سره یو یو نقطه یو تلویزیون مشخص خو دا په عمومي توګه باندې خیالاتو تبادله وشوه او هغو لارو چارو باره کې غور فکر وشو چې دغه مشکلات کمولی شي او دغه تشنج یا دغه کشمکش چې دی په دې کې کمی راوستی شي. نو هغې لپاره مختلفې خبرې وشوې.
خټک صاحب، تاسو ته څه ښکاري چې امکان لري چې دا د سولې خبرې بیا پیل شي؟
زموږ سره خبرو اترو نه وړاندې د افغانستان محترم سفیر د پی ټی آی سربراه عمران خان سره په ورځو کې لیدلي وو او هغې دا غوښتنه کړې وه چې پښتونخوا صوبه کې د هغې د پاتې حکومت دی، نو هغوی مې غوښتنه کړې وه چې دا افغانان کډوالو سره چې هلته کې کم سلوک کېږي هغه ښه نه دی او افغانان ځورول کېږي. نو هغې هم ورسره لوس کړی وو چې هغوی به صوبه حکومت ته ووایي چې هغوی دې پولیسو ته ووایي چې افغانان سره بد سلوکي نه کوي. او دغه خبره زموږ هم وه، موږ هم یعنې دلته کې خبره داسې ده چې حکومتونو منځ کې یا د ریاستونو منځ کې تعلقات به کله خراب وي کله به ښه وي، مګر ولسونو منځ کې تعلقات کله خراب نه شي او خصوصیت سره بیا دا د کوزو پښتنو او درو پښتنو منځ کې د سرمیانې چې دي دا پیدا کېدل پکار نه دي او دا د ټولو د تاوان په خبره ده او خصوصا پښتنو لپاره. لهذا په دې سلسله کې دوړ طرفونو تقریبا یو قسم ته فکر یو قسم ته سوچ
دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله.
دا مشال ریډیو دا
د مومند پولیټیکل انتظامیه د میچنه بای کورونو او کادو کورونو د کامونو ټولو دکانونو ته سرکاري تالی لګولې دي. انتظامیه ولسته امر کړی دی چې هغوی به د کروندې ځمکو نه فصلونه او د سارو لپاره خوراک هم نوړي. په دغه فیصله د سیمې ولس او د انساني حقونو لپاره کارکوونکو خفقان څرګند کړی دی. وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو بلکې د ځناورو د حقونو خلاف هم خبره ده. ولس غوښتنه کړي چې حکومت دا فیصله واپس واخلي. د مشال ریډیو خبریال شانواز زی معلومات لري.
بیګا مازیګر د محمود ایجنسی پولیټیکل انتظامی په بای کورونو او کادو کورونو کې جوړ دکانونو ته سرکاري جراندې ولګولې او د اف سی آر د قانون د لاندې دغه کلو د ولس ولاړ فصلونه د سارو لپاره ریبل هم بند کړي. د یاد قانون د شریک ذمہواری د لاندې 13 ورځ دغه کلو د شناخت کارډونو او پاسپورتونو بندول او ټول سرکاري مالات ودرول هم اعلان کړي وو. دغه فیصله د هغه پیښې وروسته شوه چې درې هفته وړاندې په یاد کلو کې دوه سرکاري نوکران د وسلوالو لخوا وژل شوي وو. انجینیر ارشد الله د بای کورونو وسیدونکو دی او وای
اوله په فیصله ده دکان نه موږ بند کړو او مګي موږ بند کړی او ټول دغه کټي وځي چې کوم ځای یې غیر بند
دي. او هم د بای کورونو وسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې فاټا سیکرټري اطلاعات ګلنواز خان محمد وای چې حکومت دی باید خپل سکیورټي په خپل ډول وکړي. یو عام تن به مزدوري کوي او کله حکومت ذمہواری به پوره کوي.
خپل ذمہواری لا واخلې او د عوامو په وګ باندې تاسو ټوپک کړي یا به هغه ذمہواری ور واچوي. نو د عوام خو په خپل منځ کې وجنګي یو دغه رنگ تشدد به نورم یو په دوبانه شي. حکومت خو ریاست د دې لپاره وی چې هغه به د عوامو نه ټیکس اخلي او دغه ټیکس په بدله کې به عوامو ته ام سکیورټي ورکړي. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې تاسو به عوامو ته په سکیورټي ورکولو کې مخلص شي.
د انساني حقوقو کمیشن د قبایلی سیمو مشر زر علي خان افریدی وای چې دا فیصله نه خود پاکستانی آئین په ضد ده، بلکې د اقوام متحده د انساني حقوقو د قانونو په ضد هم ده. باید دا فیصله واپس واخستل شي.
دا زناور دای موږ له اکانومی دا ری خزو د تاو اکانومی دا بیا دا غی فصلونه دا لا کوم دی پات کی یا دا کوم دنیا کې د مو سیګو چې نه دا فصلونه به تاسو نه کټکاو یا به تاسو فصلونه لګو ته نه وړو فصلونه به تاسو کیږي دا که تاسو ولې دا موږ خراب وي نو دا ریاستي جبر دی د جبر خلاف اوواز چتاو.
او یاد دی چې د پاکستان د اساسي قانون په 13 بدلون کې د اف سی آر قانون د شریکې ذمہواری آرټیکل یا شق ترمیم شوه چې د لاندې د داسې پیښو په ذمہواری کې عمومي ولس ته تکلیف ورکول بند شوی وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا په پېښور صدر کې له اف سي هډ کوارټر سره نږدې د دلجان پلازې او سلو سلویخت دوکانونو مخې ته د تیرو څوارلسو میاشتو راهیسې سیمنټي بلاکونه پراته دي چې له وجې د دغې مارکیټ لارې بندې دي. د دې مارکیټ دوکانداران د پلازې د بیا خلاصولو غوښتنه کوي او وایي چې د سیمنټي بلاکونو د ایښودو له وجې د دوی کاروبارونه متاثره شوي دي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې واوره.
دا شورو پورس پیخور پریس کلب کې د دغه دکاندارانو د اتحادیه مشر حاجی وحید اویل چې په دغه مارکیټ کې دوی د تیر دیرش کالونه روزګار کوي او د اف سی انتظامی ته خپه وخت کرایانه ورکوي، خو بیا د سیکیورټی په بهانه د اف سی چارواکو د تیر سوال لسو میاشتونه دغه مارکیټ لارې بندې کړې دي، کوم چې نه صرف د دوی روزګار خراب کړی دی بلکې په خوا کې سړک د ټریفیک نظام هم خرابوي.
زه دلجان پلازې صدر هم جی تقریبا جی زمونږ دکانونه مخې ته دا څوار لس میاشتو شو دا کانی یکې دي ګټ کانا دا زمونږ کاروبار بهکې دي ختم کړی دي، مونږ دا غواړو دا کانی کوم دی یکې دي جلد نه جلد دا زمونږ مخې نه لری کوي.
دا دوی په وینا د اف سی دغه مارکیټ کې یو سل او سلویخت دکانونه دي او خوښه وزره خلکو روزګار وسره تړلې دي، چرته چې د موټرو او وړو ګاډو نمایشي او نور سامانونه خرڅیږي.
تقریبا دیرش کال وشو مونږ دلته کاروبار کو، اوس لکه دغه مونږ ته دا خبره کوي دی نه مخکې مونږ ته دغه نوټس را کړی یا تاسو په هغه کې موجود دي چې را تاسو داسې چلو کې دا 30% کریا ډیره کمه تاسو مونږ ته 100% کریا راکې. پورا کوم حکومت پاکستان کم قانون دا هغه مطابق 25% کریا به 3 سال اگریمنٹ کیږي، مونږ تاسو ته 30% کریا درکو.
دا مارکیټ دکاندارانو د احتجاجي جلسې جلوسونو نه علاوه دا پیښور های کورټ کې د دې خلاصولو لپاره یو اپیل هم جمع کړی دی، خو بیا د دوی د وکیل په وینا په دغه مقدمه کې د اف سی له اړخه وکیل نه خو عدالت ته راځي او نه لا تر اوسه پورې جواب جمع کړی دی.
دا کیس های کورټ کې روان دی، نوټس شوی دی، درې سرور ما شو شو د کوم جو وکیل دی بندې حاضر نه کیږي، جای سب بیا وینا کړی دی، دته نوټس کړی دی، دا وکیل بالکل مطلب کہ ریکارڈ نہ کی جواب جمع نہ کی اور خالی کیس اگتا گئی.
دغه دکاندارانو د پښتونخوا د وزیر اعلی او گورنر نه علاوه د وفاقي حکومت د کورونو چارو وزیر چودھری نثار نه هم غوښتنه وکړه چې د دوی د نور معاشي قتل بند کړي شي او دغه مارکیټ ته زر تر زره خلاص کړي شي. بلخوا د اف سی او چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خوځلو په شرط وویل چې د اف سی هډ کوارټر ته د ترخګرو لاړخه د دړکو وروستو دغه مارکیټ بند کړی شوی دی او چې کله حالات ښه شي نو دوی به بیا دغه سیمنټي بلاکونه لرکوی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تیر ورځ د بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو سلور پولیس اهلکاران وژل شوي. په دې کې دوه پولیس اهلکاران د معمول په غش وو او دوه اهلکاران په ډیوټي نو. پولیس وایي دا هدفي وژنې وې. د پاکستان وزیر اعظم هدایت کړی چې په قانون نافذ کوونکو اهلکارانو د بریدونو مخنیوي لپاره د مؤثره حکمت عملی جوړ کړل شي. رابع اکرم خان تفصیل راکوي.
د سریاب د شالکوټ پولیس ثانی مطابق چې نامعلومه وسلوال لخوا یو برید د شالکوټ پولیس په گاڑی هغه وخو شو چې کله دا اهلکاران د معمول په گشت وو او دویم برید په سریاب روټ شوه دی. مشالې ډیو سره په خبرو کې د شالکوټ پولیس ثانی یو اهلکار نصیر شهباز کرم اویل
د شالکوټ ثانی علاقہ هزارګنجی کې د روزماتی په وخت دوه موټر سایکل سورو په دوی ډزي وکړي، د سنا زمنګ دوه کسان وو وجلې شو. هغه وخت د روزماتی تیارې روان وو، دوی د معمول په گشت وو او بل سریاب روډ د پولیسو په یو ټوډي گاډي بریټ شوه او خو دغه اهلکاران په ډیوټي نه وو، دوی د بازار خواته روان وو.
نصیر شهباز کرم سیاته کړ چې د پی خو پلټنې روان دي او مشکوک خلک هم نیول شوی دي.
انټروګیشن اوره مشتبه کې
حواله سي د مشکوک خلکو نه په مختلفو تانو کې پلټنې روان دي. د سریاب 15 تانې دي او په ټولو کې د شلو او 25 مشکوک خلکو نه پلټنې روان دي. تیر شپه موږ د سریاب په مختلفو ځایونو کې چاپی وهلې او دا خلک مو د شک په بنیاد نیولې وو. د دې مشکوکو خلکو شمیر تر یو نیم سل پورې دی.
بلخو د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د دې پیښو غندنه کړې ده. وزیر اعظم نواز شریف اعلی چارواکو ته هدایت کړې چې په نخښه شوې د پولیس اهلکارانو وژونکو دی ونیول شي او د بلوچستان په صوبایي حکومت یې زور ورکړې چې قانون نافذ کوونکو ادارو په اهلکارانو د بریدونو مخنیوي لپاره د داخله وزارت په مشاورت یو مؤثره حکمت عملی جوړ کړې شي. د ذکر ده هم روانه میاشت د بلوچستان صوبې په درې مختلفو علاقو کې د بارودي سورنګ چاودنې او د تشدد په پیښو کې د امن فورس کمانډر او د یو پولیس اهلکار په شمول 15 کسان وژل شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه یو وار بیا ل انیسا اجمل نور. دا پاکستان په سینیټ کې د بشري حقوقو په اړه قائمه کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په پوځي عدالتونو کې د بشري حقوقو کارکونکو ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي. اسلامي نظریاتي کونسل دې ختم کړي شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلي د تحریک انصاف مشر دی د خبر پختونخوا حکومت ته هدایت ورکړي چې د افغان کډوال احترام او لیسره سم چلند وکړي. زخلوال په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې تیر ورځې په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره ملاقات کړي. د کوټې د پولیسو ویان وایي چې تیر شپه د دغه ښار په دوه بیلابیلو سیمو کې وسلوالو څلور پولیس وشلی دي. شهزاده فرهد زیاته کړه چې وسلوال په تخته کې بریالي شوي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمواري منلې ده. د مومند ایجنسی د میچنې بایو کادو کورونو خلک وای د اف سی آر د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې د حکومت لخوا د خلکو د دوکانونو تړل د بشري حقوقو خلاف ده. په دې وروسته یو انتظامی چارواکو ویلي وو چې دا ګامې درېو نه وړاندې د دوه سرکاري نوکرانو د وژنې په بدل کې پورته کړې دي. د مومند ایجنسی د پنډیالې تحصیل په دوی سیمه کې بمی چاودنې د امن کمیټې دوه غړي زخمیان کړي دي. د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړي دي او تر هغه په وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار کړی. هلته د استنبول ګورنر ویلي دي په تاترک هوایي ډګر کې په خونړیو بریدونو کې د وژل شوو شمېره 140 ته رسېدلې او 299 کسان پکې زخمیان شوي دي. کازاکستان پرون د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غیر مستقل غړیتوب دوه کالنې دوره وګټله چې رسمي وخت یې د راتلونکي کال د جنوري لمیاشتې پیلېږي. او د اروپا اتحادیې مشران نن په دویم ورځ خبري کوي چې د برېټانیا د وتلو وروسته د یاد اتحادیې په اړه دوباره غور او په دې برخه کې تیاریانې وکړي. لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنې کړي ده.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د هند او پاکستان سره رویه او د هند او امریکا سره اړیکې مضبوطی دل د پاکستان د امریکا او افغانستان سره تعلقات خرابېدل او ایران او خلیجی ملکونو سره تعلقاتو کې توازن نه ساتل داسې موضوعات دي چې پر د ملک سیاسي حلقې او مطبوعات وخت په وخت په حکومت تنقید کوي. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د ګل پورس خبريالانو ته وویل چې د هند په نیوکلیئر سپلایرز ګروپ کې شمولیت کوششونه ناکامولو لپاره وزیر اعظم نواز شریف د ولس ملکونو اعلی وزیرانو ته خطونه ولیکل. د ترڅنګ شنګای مرستو تنظیم رکنیت ترلاسه کول هم د کامیاب خارجه پالیسۍ دلیل دی او افغانستان کې امن د پاکستان په ترجیحاتو کې شامل دی. ورسپانه لیکي چې د خارجه مشیر د بریفینګ نه خدا خبره واضحه ده چې پاکستان د خپلو ګټو د تحفظ لپاره په سفارتکارۍ کې مصروفه دی، خو زمونږ په خارجه پالیسۍ کې نوره بهتری راوستو لپاره نه صرف په پارلمان کې د پری خبرې اترې وکړي شي بلکې په اعلی کچ د غور او فکر هم ضرورت دی او حکومت له پکار دی چې یو مستقل خارجه وزیر دی وټاکي. آج ورسپانه خپل اداریا د خیبر پختونخوا حکومت په سفارشاتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د واپسې غوښتنه کړې ده او دې لړکې وفاقي حکومت ته لیږلې شوې سفارشاتو کې ویلي دي چې په صوبه کې میشت راجستر او غیر راجستر کډوال دی واپس ولېږلې شي. ورسپانه لیکي چې د افغان کډوالو په پاکستان کې د ایسارتیا موده غزولو لپاره تر دې دمه څه فیصله نه ده شوې، نو حکومت زر تر زره دې د افغان کډوالو په حق له څه فیصله وکړي. ورسپانه لیکي چې کومه معامله د افغان کډوالو د واپس لیږلو وي او یا که د پولي د انتظام په هرې مهمې فیصله کې د خیبر پختونخوا په اعتماد کې واخیستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز اوس باندې لیکي په هند او پاکستان کې هر څومره سیاسي اختلافات دي، خو د دوانو هیوادونو چې کوم بزرګان دین پاتې شوي دي هغوی د هر مذهب هر عقیدې او هر نسل لپاره د عزت وړ دي. بل خوا نیویارک ټایمز اوس باندې لیکي چې د افغانستان په کندوز کې د امریکایي بمباری په نتیجه کې د طالبانو په قید کې چې کوم یرغمل شوي کسان وژل شوي د یې په اړه پلټنې روانې دي. د دوانو مقالو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
برطانوی ورځپاڼې فائنانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د تفریق روحاني اړیکو اغیزمن کړی دی. د سرخط لاندې لیکي چې د هند سرخار نوې دلی خو په عمومي توګه د حکومتي او سیاسي هلو ځلو سره تړلی ښار دی، خو په دغه ښار کې ځای پر ځای د خوشحالۍ نه ډکې کلتوري منظرې هم تر سترګو کیږي، چېرته چې د روایتي موسیقۍ اوازونه دي او چېرته چې کلاسیکي ګډاګانې دي. غرض هر ځای یې یو د اعلی کچې هنر په نظر راځي. د ورځپاڼې په خبره په دغه ښار کې چې د نظام الدین اولیا مزار ته کومه تنګه لاره تللې ده، په هغې به درته د ګلابونو د امیلونو او د خوږو مټیانو د دوکانونو تر څنګ د داسې کسانو د ټیلیفون نمرې درکولو والا هم ملو شي چې درته به وایي موږ سره د هرې ستونزې حل شته. په ودونو، کاروباري مسلو او مقدمو کې درته د خپلې خوښې د نتیجو ذمواري هم اخلي. د دې مقالې د لیکوالې په خبره چې ما د دې نه مخکې هم ډېر د قوالې محفلونو کې برخه اخیستې وه، خو چې کوم محفل د حضرت نظام الدین په مزار وو، په هغې کې د هر مذهب، د هر عقیدې او د هر نسل ګډونوال ناست وو او دغه ټول خلک په بېلابېلو جامو کې په نظر راتلو. د لیکوالې په خبره دغه محفل سره په کتو دا اندازه لګول ګران نه دي چې صوفیانه جوړښتونو کې نه پولیس شته او نه بیلتونونه. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو راپور کې د افغانستان په کندوز کې د طالبانو په هغه زندان د امریکایي بمبارۍ موضوع راغستې ده چې پکې د عیني شاهدینو په وینا وو یرغمل شوي کسان وجلې شوي دي، خو د دغو وجلې شوو کسانو د کورنو په وینا د وجل شوو شمېره د 1400 نه زیاته ده. خود کندوز د گورنر او نورو لوړپوړو افغان چارواکو په وینا دغه داوی غلطی دي او زیاتوي چې په دې بمبارۍ کې هیڅ کوم قیدیان نه دي وجل شوي، بلکې دغه قیدیان طالبانو د بمبارۍ نه مخکې د امریکا او افغان ځواکونو بدنامولو لپاره وجلی وو. بلخوا په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلز کلیولینډ ویلي دي چې دوی د افغان حکومت سره په ګډه د دغه پیښې پلټنې کوي او زیاتوي چې په دې نږدو کې په دوی کوم تورونه لګېدلي د هغې په اړه تحقیقات روان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ترکی چارواکي وایي د هیواد په سرخار استنبول کې په پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 140 ته رسیدلی دی. د چارواکو په خبره په پیښه کې تر 200 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي پرون درې ځانمرګي برید کوونکو په اتاتورک هوایي میدان حمله وکړه چې ځانونه تر الوزولو مخکې په مسافرو ناتاره ډزې هم کړې وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. د جون پاتې ویشتمه د استنبول په مهم نړیوال هوایي میدان په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شول. د استنبول ښار د گورنر په وینا په پیښه کې لږ تر لږه 209 کسان زخمیان شوي هم دي چې پکې پولیس افسران شامل دي. تر دې مخکې په رسنو کې د ژوبل شوو کسانو شمېر 140 ښودل شوی. د ترکی چارواکو ویلي چې درې ځانمرګي برید کوونکي په ټکسي کې اتاتورک هوایي میدان ته ورغلل او په ور کې ځانونه والوزول. تر دې مخکې حمله کوونکو د پولیسو سره په نښته کې ډزې هم کړې وې. رپورټونه وایي په برید کوونکو کې یو په مسافرو ناتاره ډزې وکړې. د روان کال په مارچ میاشت کې په برسل هوایي میدان کې ورته بریدونه شوي ول. د ترکی وزیر اعظم بینالی یلدرم ویل چې لومړی نخې نخانې ښایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په بریدونو کې لاس لري. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د برید غندنه کولو سره ویلي چې بېګنا ولسی وګړي په نخه کړل شوي دي. د نوموړي په خبره دغه شان ناوړه برید د نړۍ په نورو هوایي میدانونو کې هم کېدی شي. نوموړي په نړۍ او په تیره په غربي هیوادونو غږ وکړ چې د ترهګرۍ خلاف په ټینګ موقف ولاړو سي. د عیني شاهدینو په خبره د هوایي میدان په ودانۍ کې درې چاودنو په مسافرو کې هلګوله پیدا کړه او د ودانۍ چت ته هم نقصان ورسولو. د ترکی انتظامی لخوا هوایي میدان تر خالي کولو پس په سلګونه مسافر له میدان نه بهر ووتل. په عین حال کې ځنډول شوي پروازونه قریبي هوایي میدانونو ته واړول شول. امریکا هم استنبول ته تلونکي او له هغه ځایه راتلونکي ټول پروازونه بند کړل. سپینې ماڼۍ، ملګرو ملتونو، جرمني او نورو هیوادونو په سخت ټکو کې د بریدونو غندنه وکړه. تر دې وړاندې د روان کال د جنوري په 12مه په استنبول کې په یو ځانمرګي برید کې 10 سیلګر وژل شوي ول. هم د روان کال د فروری په 12مه په انکرا کې په بمی چاودنه کې 28 کسان وژل شوي وو. هم په یادخار کې د مارچ په 14مه په یو بمی برید کې 10 کسان وژل شوي ول. بیا د مارچ په 19مه په استنبول کې په بمی چاودنه کې د دوو امریکایانو په ګډون 4 کسان وژل شوي ول. او د جون په 18مه نیټه د استنبول د سیلګریا په مرکزی سیمه کې په یو بمی چاودنه کې 11 کسان وژل شوي ول. تاسو د ترکی د استنبول ښار ځانمرګي برید په اړه رپورټ اوریدو.
دا
دا مشال ریڈیو دا
د جرمنی غږ ریډیو وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسله والې ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ زرنی جګړې له وجې په سونو خلک بې کوره شوي او په کوټو لسوالۍ کې حالات ډېر نازک دي. په مقاله کې د کوټو لسوالۍ تازه صورتحال بیان شوی چې تفصیل یې ګل ایاز وړاندې کوي.
د جرمنی غږ راډیو ډاچ ویلې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د وحشت په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقالې کې راغلي چې افغان حکومت په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د کامیابۍ دعوی کړې وي، خو ځمکني حقایق جلا دي. د رسنیو د رپورټونو تر مخه په ننګرهار ولایت کې د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت ترمنځ درنې جګړې له وجې په سونو خلک بې کوره شوي دي. دا نښتې د جون په 14مه هغه وخت پیل شوې کله چې اسلامي دولت وسله والې ډلې په کوټ ولسوالۍ کې په فوزي پوستي برید وکړ. د ننګرهار ګورنر غویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې په نښتو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې 160 اورپکې وژل شوې دي. د دوی په وینا یادې ډلې په کوټ ولسوالۍ کې نوي کورونه سوځولي دي، خو وسله والې ډلې یې په شا تمبولې ده. د جرمني غږ راډیو یو د خپل یو خبريال په حواله لیکي چې په کوټ ولسوالۍ کې حالات ډېر زیات نازک دي. په ولسوالۍ کې زیاتره اوسیدونکو خپل ډک کورونه پریښي دي او اسلامي دولت وسله والې ډلې د هغې سیمې کنټرول ترلاسه کړی دی. خبريال وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډله مقامي خلکو ته په دې سزا ورکوي چې ولې یې حکومتي ځواکونو سره مرستې کړي. د کوټ ولسوالۍ 19 کلن حکمتیار وایي چې کله حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت وسله والو ډله په شا تمبولو کې ناکامه شوه، نو مقامي خلک د مرستې لپاره راوتي ول، نو ځکه اوس یاده ډله غچ اخلي. حکمتیار وایي چې اسلامي دولت وسله والو ډلې ان د تیو ماشومان هم وجلی دي. په مقالی کې راغلي چې ولایتي چارواکي ادا کوي چې یوازې شپږ ملکی وګړي وژل شوي دي، خو مقامي خلک دا شمیره ډېره زیاته ښایي. یوې ښځې د اسلامي دولت وسله والو ډلې د برید وروستو جرمني غږ راډیو سره په خبرو کې ویل چې هر څه یې د لاسه ورکړي دي، خپل کورونه څاروي او هر څه اخستی دی. وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په میاشت کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د کامیابۍ ادا کړې وه. د امریکایي فوجي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې شاوخوا 3000 اسلامي دولت وسله وال وژل شوي دي. کابل او واشنگټن دواړه طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې نه لوی ګواښ بولي، خو په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسله والې ډله زیاته پیاوړې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان داخله چارو وزیر د ترګری ضد مبارزې په لړ کې دغه هیواد رسمي رسنو رول سټایل دی، خو البته ویل دي چې په ټولنیز میډیا داسې عناصر شته چې د خلکو په منځ کې بې باوري پیدا کوي. د لومړي ځل دی چې چودري نثار علي خان پر ټولنیزو رسنو تنقید ښکاره کړی دی. همدې ته په کتو سره ځینې کارپوهان او د انټرنیټي حقونو فعالین یره ښکاره کوي چې اسینه حکومت په راتلونکي کې په ټولنیز میډیا د محدودیت لګولو لپاره قانون رانوړي. په دې اړه رپورٹ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال په هیواد کې د امنیت په اړه له خبريالانو سره معلومات شریک کړل. نوموړي د نورو خبرو ترڅنګ دا هم وویل چې د پاکستان رسمي رسنیو په 13 بیا ټلویزیون چینلونو د ترګري ضد مبارزه کې د حکومت مرسته کړې ده، خو د زیاته کړه چې پر ټولنیزه میډیا داسې عناصر سته چې په خلکو کې بې باوري خوروي. که څه هم پر ټولنیزه میډیا کې ډېر څه شامل دي، خو د پوهانو په وینا شاید د داخله چارو وزیر اشاره د ټویټر او فیسبوک لور ته وه. د سیاسي چارو پوه او وتلی خبریال مرتضی سولنګي وایي شاید چودري نثار علي خان په دغسې خبرو کولو سره هغه خلک یادوي چې پر ټولنیزه میډیا پر حکومتي پالیسیو تنقید کوي.
ټیلیویژن ہے اور اخبار ہیں ان کو مختلف ٹیلیویژن چینلوں نا او یا اخبارون دین و ریاست د دباو یا د اشتہارون په ورکولو سره د مالی مرستو په شکل کوئی کنټرول ولې شي، خو ټولنیزه میډیا یو داسې ځای دی چې هلته هغه خلک فعال وي چې پر حکومتي پالیسیو تنقید کوي او پر دوی د دباو چولو لپاره له حکومت سره هیڅ لار نشته. نو چودري نثار د دې خبرې له لارې هغه خلکو ته پیغام ورکول غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې پر حکومت جایزه نیوکه کوي. البته زه دا خبره منم چې په هیواد کې دننه او د باندې به ښایي داسې کسان یا ډلې هم وي چې د ټولنیزې میډیا په وسیله غلط تنقید کوي یا د انتها پسندۍ حوصله افزایی کوي. خو د چودري نثار ګیله له هغو خلکو ده چې په حقیقت کې د حکومت ناکامۍ یا ناسمې تګلارې په ډاګه کوي.
نگت داد د انټرنیټي حکومت فعال ده. دا وار لمخه د حکومت د سایبر کرایم قانون پر ضد مبارزه کوي چې قومي اسمبلی منزور کړی او اوس په سینټ کې پروت دی. سایبر کرایم بیل هیو شمیر انټرنیټي محدودیتونه لګوي چې د حکومت په وینا منظوري د ترګري د مخنیوي لپاره ضروری ده. نگات حداد وای چې د چودری نصار علی خان تازه بیان څخه داسې څرګندی شي چې شای په راتلونکي کې د انټرنیټي حکومتونو د محدودولو لپاره قانون راوړل شي.
دغه شان بیان ډیر خطرناک وي چې دا ښایي چې راتلونکي قانونونه به هم د دغو عناصرو د کنټرولولو په پلمه جوړیږي، خو اصل مقصد به د وینا یا اظهار ازادي یا بیا معلوماتو ته د رسایي مخه نیول وي. موږ پخوا هم لیدلي چې په پاکستان کې له ټولنیز میډیا او انټرنیټ سره دغسې کار شوی دی.
خو د واکمن مسلمانانو د پارلمان غړی او د داخله چارو او منشیاتو په اړه د قومي اسمبلی د کمیټې غړی سید جاوید علی شاه د مرتضی سولنګي او نګردات اندېښنې بي ځای بولي او وایي چې دوی هیڅ پلان نه لري چې پر ټولنیزه میډیا محدودیتونه ولګوي. البته دوی وایي چې په دغه رسنیو فعاله ځینې کسان له حکومت سره متعصبه رویه ساتي.
ټولنیز میډیا متاسبه ده. په پاکستان کې تر اوسه پورې داسې اقدار نه دی رامنځته شوی چې خلک په ټولنیز میډیا خپل رښتونی نظر ورکړي او یا سمه خبره وکړي. مختلفو خلکو او سیاستوالو آن خپل ټلویزیون چینلونه خلاص کړي دي او خپل پخوانیو تګلارو ته په کتو سره خبرونه کوي.
کاتم نګهداد دا منی چې داسې خلک شته چې هغه د ټولنیز میډیا له لارې تشدد یا سخت دریزی ته هوا ورکوي، خو د دې په وینا د دې معنا دا نه ده چې حکومت قربان دي مکمله پابندي ولګوي، بلکې دا وایي چې که حکومت څه اقدامات کوي هم نو بیا هغه باید داسې متوازن وي چې لمخې د بیان او اظهار ازادي ته زیان ونه رسي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاندې هلی
په پاوکم دو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په اته منټه د پاسه سلور بجو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي کوشش کوي له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د ډیورنټ کرخي اغړه خوست او پکتیکا ته تللي د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي له روژې وروسته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو دغو بې کوره شو. مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د غلام خان له لارې ستانه کړل شي، ځکه چې د دوی په خبره دا تر ټولو نږدې او اسانه ده. دوی هم دا راز غوښتنه کړې چې ډیورنډ کرخې ته نږدې سیمو کې د ترقیاتي کارونه وشي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
دغه کډوال د شمالي وزیرستان غلام خان لاره د ستنېدو لپاره لنډه او اسانه ګڼي، چې زیاتره ډیورنډ کرخه ته نږدې د تاخیل بیلابیلو سیمو خلک د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا تا کډې وړلې. تحصیل د تاخیل زوی سیدگی اوسیدونکي ملک میرزلوای د مجبورې د وجې نږدې افغانستان ته وړېدلې او اوس د دوی نږدې په غلام خان واپس راولي.
نه ار کوم تخم وشته ده دا په افغانستان کې اوستیږي پلمن کې نه دا امیر مهرباني دو آرمی تا او پولیټیکلی تا میر کریم خانل دا د 15000 نه د 1 لک پرې نل میش په خراب یش په غویو وشتي. نه دا مهرباني وکړو چې د پاکستان آرمی حکومت پولیټیکلی چې میش تا نیټه برابر کو چې میش دا په غجر واپس کو چې پکین جو وشتي. دا امیر ورته سول دی، دا امیر ورته اپیل دی، د دې تکلیف سره مخ مخ شوی دل خل مزبور دی، کاروبار خروب دی، د خره د یش د غود لرګي ګټه و دا باندو د 2 لک غوې په 15000 پی د مجبورۍ نه خرڅ کړي.
میرباد خان وای نور د دوی په خپل سیمه آباد کړي چې خپل سیمه کې خپل کاروبار مخ په وړاندې بوزي.
په منګریته کې مش تنبین لا کړو چې د غسل منځه خو ته وړو ځان دی خو ته پښنوشتي طریقا نه ور سره ایواله رشه بیا یې 15000 17000 18000 دا د مش خلک مخ نه ویني. دا د مش اپیل دی چې مش ته د لار خو سره کو مش په خپل نه کې لار وړای په خپل نه کې د بوت کو د مش لږه کاروبار کده چړای نه ساده سم د تر سره کړای چې اسکول ته وتلای یا کالج ته وتلای یا چا روډ ورته جوړي پښې پرته یې نشته. چا په ماجر پرته څه وکړل تر شوی ندی په داخل پرته نن دا تر کیرو کو روډ اړوي.
ګلما خان وای دوی د کالونو نه محروم ساتل شوی او یوازې د لاس خپې مزدوري ده. خو نن چې وزیرستان ته ترقی ورکولی شي نو دوی دې د تل په شان د پامه نه غورځوي.
امیر لوسو شه کاروبار وو لکه امیش پاکستان ته په ولر تاګ مشکل وو. لیاره باند شولې په پښې مزلینو وکړل اوښتي لمنه طرف ته ایسو پیسې راونه دو امیر دوی ته اپیل دی په خپله شه بدل شي په لنډه لنډه یار امیش ته لیار روک امیش خپله واپسې وکړي او خپله لقب ودی کې واپر امیش ته اشرغل نه دی په وطن ته نه سکول نه نور دینا لکه امیش په الله په لوس په شمون دی وخت نن تاریخ پر تر کړای دی. نن چې کیمه تر اخره اونیږي میشت خو مخ ته تم کیندې ملاو شوی او شی اس میش په شنا زار وکسي دوله میش کیمه مخ ته پاکستان ته شوا دا کوم میش تل دل نه دی.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نه وکړه نو دوی مشال تا وویل افغانستان کې میشته کډوال با ټول د غلام خان د لارې د روزي نه پس راولي او د لپاره یې منصوبه شروع کړي چې ممکنه ده در روان میاشتې شلمې نیټې نه به یې پیل کړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان زرګونه کډوال د پولې پورې افغانستان ته د عملیاتو له وجې کډه شوي چې د تحصیل د تاخیل نه علاوه غلام خان او میرانشاه تحصیلونو خلک هم پکې موجود دي او دوی وخت په وخت نږدې د غلام خان د لارې خپلو سیمو ته راستنېدو غوښتنې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په خیبر پختونخوا کې مذهبي اقلیتونه وایي صوبایي حکومت د دوی لپاره په بجټ کې پیسې کمې کړي او هغه حقانیه مدرسې ته ورکړي چې له دوی سره زیاتې دي. دوی وایي مدرسو ته د پیسو په ورکړه نیوکه نه کوي خو د دوی حق ته نه خوړل کیږي. دا خبرې تر هغې وروسته کېږي چې اپوزیشن ګوندونو د خیبر پختونخوا پر حکمران ګوند تحریک انصاف نیوکه کړې دي او تور یې لګولې چې د طالبانو لپاره د نرمۍ په ښودلو سره طالب پلوه حقانیه مدرسې ته پیسې ورکوي خو حکومت دا نه مني. نور سیلیح له خالد خان نورو.
دا نه پورس خیبر پختونخوا کې دا واکمن پاکستان تحریک انصاف اقلیتی څنګه یو مشر جاوید پیارا یو خبري غونډې په محل اول چې اقلیتی پنګنا یو دینی مدرسې ته 1.5 کروڑ روپے ورکولو فیصله دی واپس واخیستی شي او دغه پیسې دی د لګکیانو د خیر خیګړې لپاره مصرف کړی شي. جاوید پیارا وویل چې د پختونخوا مذهبي چارو او اوقاف وزارت لاندې په صوبه کې د لګکیانو لپاره په موجوده بجټ کې پنګه کم کړی شوی ده او د په وینا دغه پنګه د نوخار یو دینی مدرسې ته ورکړې ده. هغه زیاته کړه چې دوی یو مدرسې ته دومره لوی پنګه ورکولو باندې اعتراض نه لري خو د دې په بدل کې دی د دوی پنګه نه کموي.
مدرسې ته ورکړې دي هغه گورنمنٹ خپل هغه دې کنه سوچ دی هغه پالیسی دی هغه پروگرام دی زمونږ ته هغه ته هیڅ اعتراض نشته کنه خو زمونږ دا وو کې زمونږ چې کوم اقلیتی فنڈ دی کنه هغه نه خدا کټکولو بکار نه دی زمونږ خپل ډیر زیات مسائل دی کې زمونږ فنڈ چې کوم دی هغه زمونږ هغه فلاو بهبود باندې ولګي او چې کوم مذهبي امور والا فنڈ دی هغه به شک دی مدرسې ته ورکی کې هر زی ته ورکی زمونږ ته هیڅ اعتراض.
دا پښتونخوا حکومت د کال 2014 او 2015 بودیجه کې د مولانا سمیع الحق مدرسې ته 1.5 کروڑ روپے اعلان کړی دي کوم چې د صوبایي حکومت په وینا 1.5 کروڑ پر روان مالیکال او 1.5 کروڑ به پر روان مالیکال کې ورکول شي. خو بیا د مذهبي چارو او د اوقاف وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د نوخار حقانی مدرسې ته 1.5 کروڑ روپے وزیر اعلی په خپل ثواب دید ورکړی دي او په دې اکله نه خو د اوقاف محکمې نه سلام اخیستل شوی ده او نه د اقلیتونو د خیر خیګړې د پاره ایښودل شوی پنګه کم کړی ده. دا پاکستان تحریک انصاف اقلیتی سانگ مشر جاوید پیارا د وزیرانه دا غوښتنه هم وکړه چې د سردار سورنګ سنگ د مرګ نه پسې د اقلیتونو لپاره یو خصوصي مشیر زر سرزره اعلان کړي او کچري د دوی دغه غوښتنه پوره نکړي شي نو لګکیان به بیا د تحریک انصاف ګوند نه احتجاجاً استعفا ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د روجې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن د اعتکاف په اړه معلومات درکو. اعتکاف څه ته وایي او په روژه کې څومره ارزښت لري؟ موضوع په شارجه کې د مذهبي امور او دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي. راځي چې ورته وکړو.
د روژې په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده
د ټول اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مؤکد سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمی څخه مدینه منورې ته راغی، د هغه نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې، په درمیانه عشره کې، او په آخري عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده وفرمایله، نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د ښځو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزی لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی، په هغه ځای کې چې د ټول نه زیات د پردې ځای، ځکه چې څرنګه عبادات او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردې او د خفا ځای ثواب زیات لري، نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسېدل، چې د ورځې سړی روژه ولري، په مسجد کې اوسیږي، او ما سوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدودو نه نوزي، دې ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول، انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم، د قرآن کریم په کثرت باندې تلاوت کوي، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وی، تسبیحات او ذکرونه کوي، او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان. د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې ده، او صحابه کرامو ته هم د دې لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاش را داخله شو، نبی علیه السلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړه. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته، او بیخي به ځان ته شو او عبادت به کاوه، او خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي، په هغه کې زیات د ليلة القدر امکان دی، نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. د ليلة القدر ثواب چې دی، دا د زر میاشتې قبول عبادت عمره ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې ډنډ خبرونه یو وار بیا له انیس اجمل نور. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو پاړه قائمه کمیټې له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې په پوځي عدالتونو کې د بشري حقوقو کارکونکو ته د رسرسي اجازه ورکړل شي، او اسلامي نظریاتي کونسل دې ختم کړل شي. په دې اړه پرون یو غونډه شوې ده. په پاکستان کې افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي، د تحریک انصاف مشر دې د خیبر پختونخوا حکومت ته هدایت ورکړي چې د افغان کډوالو احترام او لای سره سم چلند وکړي. زاخلوال په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دي، تر ورځې په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره ملاقات وکړ. د کویټه د پولیسو بیان وایي چې تیر شپه د دغه خار په دوه بیلابیلو سیمو کې وسلوالو څلور پولیس وژلي دي. شهزاده فرحت زیاته کړه چې وسلوال په تخته کې بریالي شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمہواري منلې ده. د مومند ایجنسی د میچنه بای او کادو کورونو خلکای د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری تر قانون لاندې د حکومت لخوا د خلکو د دکانونو تړل د بشري حقوقو خلاف ده. په دې وروسته یو کې انتظامی چارواکو ویلي و چې دا ګام یې درېو نه وړاندې د دوه سرکاري نوکرانو د بشنی په بدل کې پورته کړی دی. د مومند ایجنسی د پنډیالې تحصیل په دوی سیمه کې بمی چاودنې دامن کمیټې دوه غړي زخمیان کړي دي. د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړي، او ترهګرې په وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار کړی. هلته د استنبول ګورنر ویلي دي، په اتاتورک هوایي ډګر کې په خونړیو بریدونو کې د وژل شوو شمېره 150 ته رسېدلې، او 299 کسان پکې زخمیان شوي دي. دا بریدونه پرون شوي وو. کزاکستان پرون د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غیر مستقل غړیتوب دوه کلنه دوره وګټله، چې رسمي وخت یې د راتلونکي کال د جنوري له میاشتې پیلېږي. او د اروپا اتحادی مشران نن په دویم ورځ خبري کوي چې د برتانیا د وتلو وروسته د یاد اتحادی پاړه دوباره غور په دې برخه کې تیاریاں وکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. ما ملیحا میرزاده، انیسا اجمل او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار ته د ډیر وخت لپاره اجازه راکړه. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.